احمد و وسم د دې سات لاند خبرونه له سفی الله ستانګزین.
نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د تړون یو کال پوره شو. په دغه تړون کې په ځینو نورو مهمو مسلو سربیره امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې او په بدل کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي د دوه تړون ته ژمن پاتې کیږي او له امریکا هم غواړي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان کې د طالبانو د پوځي کمیسیون د مرستیال د وژلو ادعا وکړه. سعودي عربستان وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې ده. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانس وایي په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې اړوندې باروړونکې کښتۍ د تیرې پنجشنبې په 14 کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د جانسن اینډ جانسن په نوم د واکسین اضطراري کارونې ته اجازه ورکړه. او یما سعیدی د جرمنی د سکوهنی د اتلولی کمربند ترلاسه کړ. دغه افغان الاصله سکوهنکی بیگا په برلین کې په یو لوبه کې په لسو راوندونو کې خپل سیال تومی زلنتون مات کړ.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. او سم په مخړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د متحده عرب اماراتو په دوبی کې د ګلف فود نندرتون د سپاندې 101 میلیون ډالر په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د تړونونو په ترلاسه کولو پای ته ورسید. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینه نازدي رادیو ته وویل چې د تړونونو ډیره برخه له هندوستان سره شوې دي چې ټولیز ارزښت یې 100 میلیون ډالرو ته رسیږي. په دغو تړونونو کې د سپاندې 101 میلیون ډالرو په ارزښت د وچې میوې، د سپاندې 3 میلیون ډالر رو پارزخت مغزیات، د سباندې 10 میلیون ډالر رو پارزخت طبي بوټي او دغه شان د تازه میوه او شاتو په برخو کې بیلابیل تړونونه له سعودي عربستان، اماراتو او نورو هیوادونو سره ترسره شوې دي. دغه سلور ورځنۍ نندارتون نن پای ته ورسید. په تیرو 2 کلونو کې د ګلف فود له کلنی نندارتون څخه افغان سوداګرو په ټولیزه توګه د نږدې 100 میلیون ډالر پارزخت تړونونه ترلاسه کول، خو د کورونا وبا تر څنګ سږکال افغانستان لپاره د دغو تړونونو په کچا کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په جوزجان کې د 1.4 میلیون افغانیو په ارزښت د 14 پرمختیایي پروژو کار بشپړ شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پراختیایي پروژو په بلې کېدو سره سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پروژو کې د 6.5 کیلومتره ښاري برېښنا د شبکې غځول، د 4.1 کیلومتره د اوبو رسول لو یو شبکه، شپږ ویشتو اوبو ویشون کې د څښاک اوبو و څاګانې شامل دي. دغه وزارت وایي له دغو پروژو 3328 کورنۍ برخمنې شوي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 0.6 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.7 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا چې خپرونه تر ډیره د سولې یا په ټوله کې د دوه د تړون یو کلنۍ ته ځانګړې شوې وه. اقتصادي خبرونه یو څه درته په ځنډ خپاره شول، زموږ معذرت ومنئ. اوس هم له دې سره د خپرونې خبري مسایل رانغاړو. ورزو 19 پروګرام ته نور بس دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بسته ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم، تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی. نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او په هنتونو کې د نجونو شمیر 50 سلنې ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 10 سلنه او په شخصي پوهنتونو کې 15 سلنه محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لمړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خبرونه شرغ لاست انوری صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوی. خانم جان انوری صاحب، که تاسو لمړی په دې اړه موږ ته وایئ چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ غرونه د دې مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په باندې کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي.
انوری صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لري، د ترانسپورت لري، او که دوی لکه په دوی باندې اوایې کېږي، او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پانتونونو ته کمې بیږي، او هلته دوی فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پانتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، د موږ د خویندو به په دې هکله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اوریدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
اکثره خو نورو کالونو به موږ چې د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نور به ټول د کانګو د پوهنتون لپاره ثبتنام کول، او سخل چې وو تقریبا د 15 جنکیانو ثبتنام وکړو چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خیاندې تاسو ولې په پوهنتون لپاره ثبتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه یې په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد لامل اکثر د امنیت هم خدای خو اکثر خلانه موږ د اقتصادي ستونزې لري لري چې نشي کولای چې د خپل لوازمو ته دوام ورکړي.
ښه انورې صاحب، که تاسې یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسې په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یوه لویه بریا بلل کېدای سي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
او نور بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده، ځکه چې اکثره خیالنې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې دکتوري ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي، چې دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې د موږ د خیال دي اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو با ډېر دی علم زید وو او د بچیانو لپاره د خپل خیال ډولونو لپاره د اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم انشاءالله کیږي او د علم څخه برخمند کیږي او خپل زده کړې ته دوام ورکوي. او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیال سره به د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټیوټ ته کمې دیږي، او دوی که د نورو مؤسساتو لپاره ده همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیال د به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولي چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفاً ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته شوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کومه شي مثال ورچارواکو د همکاري کړی دی، ځکه چې د موږ د سیسخه چې بعد ځینه کې کم شوی دی، ورته د دعوت پانتون په نام یو پانتون جوړ شوی دی چې ټول مصارف یې په غاړه اخیستي دي، او د هغه لیارې د خپل زده کړو ته دوام کوي. یوه دوره چې فارغ یې نه هم ورکړ، بله دوره یې هم په راتلونکي کال کې فارغ یې نه ورکوي. دا یې موږ لپاره لوړه بریا ده، او داسې نور پانتونونه هم شته چې بعض محصلین سره یې همکاري کړي دي.
انوري صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
هغه کاکله موږ دلته د خپل دولت پوهنتون لیارې صفایي پوهنتون لیارې دوی د نتیجې شول، او هلته دوی د آی ډي نمبر غواړي او بیا لوړې نمرې غواړي، چې هغه په دې ستونزې دې ماتل شوي وي، او موږ خیال یې په دې ستونزې لیارې چې اقتصادي ستونزې ولري، چې نشي کولای چې د پوهنتون د ترانسفور پیسې د چوپترې پیسې، او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې د دې لیارې د خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او بعضې داسې خیال سره دې همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې دې ډېرې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې دې همکاري ورسره کوي، او خیال دې کولای شي چې دعوت پوهنتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونې قبلوي، او په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابر کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لرئ، خو تخمینا څومره د اټکل لمخې ستاسو په فکر دوی نجونې قبولي کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري، او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي، هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي، او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړی دي چې دوی د شرایط لیارې خپل زده کړې کوي. یوه دوره فکر کوم مخکې به څومره ورکړی وي، خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغینې ورکړی وي، بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي، ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده، او نور دوی آخري کال ده، او نور دغه هم ورکوي فارغ.
خانم جان انوری صاحب، که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمينه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام شي؟
او د دې پوهنتون لیارې سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي، د دې ټول خیال ته د وظیفه پیدا کوي، او د خیال دی په وظیفه هم ګمرل دي، چې دوی چې تیر د فارغین ورکړ هغه خیال دی موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه اجرا کوي.
خانم جان انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي، یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ سي؟
زمون ګورونه او خیادی که خپل لوري تر سپګم تر دنیا لوري تر دولسمه پونتون می پوره لپاره خوشی کړي، خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي، په ټولو ښوونځیو کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پور مخ بیایي. او اوس و دی خپل خیال دي او لوڼه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي، نه یې پرېږدي، او چې دی خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي. او د خیال د وروڼو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي، که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي، دوی خپلې لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمالۍ به وي. موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاندو څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼې به په دغه خبره یا په دې وټکي کې چې دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي، دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي. او دا خبره د دوی خو زموږ خلک شته، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلي کې، یا زموږ تاسو په هېواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لوڼې چې ښوونکی تدریس کوي، خپلې لوڼې نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دا موږ تاسو د سوادۍ خبره ده که موږ تاسو خپل پلرونه وروڼه خپلې زده کړې کړي وای او پوهنتونونه یې لوستلي وای، او دا خبره به هېڅکله نو تکرارېدای چې زه خپل لور نه پرېږدم. خو د دې څخه زما خواهش دا ده چې خپل لور د خپل زده کړې ته پرېږدي، چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوري صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوري و. اوس هم ورځم د خپل دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعاله ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب، اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. ډیره مننه چې تاسو وخت و استیاو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانې، که تاسو لومړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا 15 کاله د مخه درس لیسه خلاصه کړې ده، او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللې ما هم چې پوهنځي مې هلته 7 بجې ده، او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیل شوم. نو متاسفانه شرایط فوق العاده او شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته وایم، بخښنه غواړم. چې یو عمومي اول نمره د مکتبه څخه فارغېږي، او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورتي وسیله نشي پیدا کولی، چون هغې خواته چې دی ژوند کاوه ملګري هغه درلودله. عمومي اول نمره د ټیپ پوهنځي څخه کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې، اجتماعي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات هم شته او بعضې کسانو ته، او امنیتي څه ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالۍ جانې زموږ په ټولنه کې متأسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزادۍ یا د واده کولو تلاشونه کېږي. چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري، او د تېرو کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوي وو، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلی، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي وطنوال صاحب، مهرباني وکړئ.
چپ شما چلیس مې. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي، او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیاب شي، او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښیږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري، او دوی ته د دوی کامیاب شي. ځکه استادان یې د دوی دپاره د کانکور دپاره چمادګي لري، دا امکانات دوی ته نشته. د البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري. او تر ټولو مهمه، متاسفانه چې اوس امنیتي مشکل حل کېږي. زه به درته ووایم په عینو مینه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري، او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې ډېر زړه نه شو کوي چې خپله تېغله لوږي د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ژر مسؤلینو باندې دا د کندهار تر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي، د امنیت مسؤلیت تاسو یاست، او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي. په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم له درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم نه امني وي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
دا ډېر تاسف ځای دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې ګډون کوئ. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شیدي او نجونی د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته وایئ چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ډیر څلويشتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته وایئ چې د خپل کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې د دې په دوه څنډه کلونه کې به موږ بیرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګر سره کلچر بدل کړی دی. موږ په زموږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړ، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نوع مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیانو نجونو. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ورته وایي چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه به ستا تشتونه نه وه. هر څه ته مسؤلیت و په بس کې بس هر دغه د قادر ترانسپورت ساده تو ازنی و د ترانسپورټونو هر په بس کې څه نه څه څلور بجو ته کابل ته ورسید بیا به موږ شپه په ولس بجه په بس کې څه نه څه هر اته بجه به سیند پور ورسیدل نو زه فکر نه کوم چې په دنجو څه کال کې موږ دغه دغه حالت ته ورسیدل متاسفانه چې د ډیر تاسف او جرازای دی جهانیان را لدلتا جهانیانو پا داغ وعده باندی چون مرشت با زمینه در عادی جوان که اولو برابره که وی متاسفانه چه دا ولس وله حتی پا داشل اخیر شد کرون که تر هغه دیر بطر لهم سوی طولنه دیر شاکت لگده او داده تاسف بایدی نو از ما پر والدین باندی هم در جغ دی چه لطفاً خپل اولادونه که الکوان دی کنجونی دی و درس که تشویقی ده جنگ پرزای و کلم او کاغذ و کتاب که تشویقی او انجونو تا خاصتاً ده زمینه برابره که چه درس بوایی عالی تحصیلات بکی ذکر دوی ده پاینده که درو تر پینزو جنریشن پرگیا دوی مثبت رو لو بوی او خپل اینده نسلونه که درش خدمت کولیس
بله وطنواله صاحب کتاسی اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړي چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای شي چې جونې او مور او پلار ولور زده کړو ته زړه ش کړي او دوی باید خپل د خپل جون سره د لونو سره مرسته وکړي چې هغه ولور زده کړي بشپړ کړي.
الله ته خواستم چې دا جنگ ته د پایتو کې کشیږي ځکه جهانیانو ونه کولی شولی او زموږ دولت په توان هم دا خبر لوړه ده که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کموتي که پلار دی د اولاد ښه غواړي نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پای ته رسېدو پیشله خبره ده موږ وکولای شو په عجد ډول سره ژوند وکولای شو او فکر مو آرام شي مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تچینی او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دي که په جهاني سطح دي او که په ملي سطح دي دا زمینه مساعده کې او وصول ته لاره وارسي او وصول ته لاره.
بله ډیره زیاته مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریډونکو د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. بیا به هم له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شړمبو او پټم ل پیازا تشملرا دیتا ژوند وای تلپا تلپا تیوسا دیتے جوان ته ژوند وای